السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست ویم وړاندې دغه پروګرام 15 دقیقې موسیقي ته ځانګړی دی خو تر هر څه مخکې له معمول سره سم خبرونه او راپورونه لرو مهمه موضوع دا ده چې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د پاکستان له لوی درستی څخه د افغانستان په سوله کې د رغونکي رول غوښتنه کړې خو تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د ننګرهار په بټي کوټ کې د وسلو یو لویه ډیپو کشف او ضبط کړې ده د بلخ ولایت د شورتپی ولسوال ابراهیم الیار پرون د سړک غاړې ماین په چاودنه کې وژل شوی او د امریکا متحده ایالاتونو سنا جرګې په اکثریت رایو باندې لومړنی افریقایي امریکایي د دغه هیواد د یو مهم پوځي ارګان د مشر په توګه تایید کړ خبرونه د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د ننګرهار په ولایت کې د وسلو یو لوی ډیپو ترلاسه کړی ده د ملي امنیت د عمومي ریاست مطبوعاتي دفتر نن په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د ملي امنیت خاصو ځواکونو په بټي کوټ ولسوالۍ کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د عبدالفتاح په نوم د یو قمندان دیپو کشف او ضبط کړی ده د ملي امنیت په بیانیه کې راغلی دي چې د طالبانو دغه قمندان پخوا د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی و د اعلامیې له مخې په ترلاسه شویو مهماتو کې یوه درون الوتکه وړې وسلې او همدارنګه 2.5 ملي متري هاوان شامل ده د اعلامیې له مخې په دغو عملیاتو کې د غلام محمد او محمد حسن په نوم دوه ترهګر هم چې د دغه ډیپو د ساتلو مسؤلیت ورلغاړي او نیول شوی دي اوس لول طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د بلخ ولایت د شورتپی ولسوال پرون د سړک غاړې ماین په چاودنه کې ووژل شو د بلخ د امنیه قمندانې ویاند عادل شاه عادل پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل د شورتپی ولسوال ابراهیم الیار پرون ماسپښین په داسې حال کې چې مزار شریف ته پر لارو د سړک غاړې ماین په چاودنه کې ووژل شو ښاغلی عادل وویل په دې پیښه کې د ولسي پاڅونوالو یو قمندان او د ولسوال څلور ملګري هم وژل شوي دي که څه هم د بلخ چارواکي دا د طالبانو کار بولي خو وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی د سمنګان ولایت د دری سوف ولسوالۍ د ډبرو سکرو په یو کان کې د پرونۍ چاودنې په اړه څېړنې پیل شوې دي د قانون او پټرولیم وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی پرون سه شنبې ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال موږ ولایتي ادارو ته هم دا شان خپلو ټیمونو ته وظیفه ورکړې تر څو هغه وسایل چې د قانون او پټرولیم وزارت سره دي هغه بند پاتې شوي چې په هغه کان کې دي غره وباسي او د پیخې د نویت څېړلو لپاره به د قانون پټرولیم وزارت له لوري د نورو اداراتو سره په همغږي ټیم ټاکل کیږي تر څو دا بررسی کی
د قانون او پټرولیم وزارت ویاند وایي تر چاودنې وروسته په کان کې تر 1400 زیات کسان گیر پاتې او خود سمنګان والی عبدالطیف ابراهیمی بیا د ایثار پاتې شوی کسانو شمیر تر 1000 زیات بولی خو د قانون او پټرولیم وزارت ویاند وایي په درې سوف کې په خپل سری ډول د قانونو د سپړلو ستونزه لکالونو رئیس شته ایرانی چارواکو د هغه کس د اعدام حکم صادر کړ چې د دوی په ادعا د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل ته په جاسوسۍ تورن و چارواکي وایي دغه ایرانی وګړي د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ځواک د پخواني قمندان قاسم سلیمانی په اړه د امریکا او اسرائیل استخباراتي ادارو ته جاسوسي کړې وه قاسم سلیمانی د جنوري میاشتې په لومړیو کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په حمله کې د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه ووژل شو د ایران قضایه قوي ویاند غلام حسین اسماعیلی پرون سه شنبه په یو کانفرنس کې وویل دغه کس سید محمود موسوي مجد نومیږي چې د په وینا د ایران د وسلوالو ځواکونو په ځانګړي ډول د سپاهي پاسداران په اړه د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای او د اسرائیلو استخباراتي ادارې موساد ته د ډیرو پیسو په بدل کې جاسوسي کوله ښاغلی اسماعیلی وویل د ایران سترې محکمې د اعدام حکم تصویب کړی او په نږدې راتلونکي کې اجراشی د قاسم سلیمانی وژل کېدو د امریکا او ایران اړیکې لا پسې ترنګلې کړې په جواب کې ایران په عراق کې د امریکا پر پوځي اډه راکټي حمله وکړه د ایران په یو راکټ د اوکراین هوایي شرکت یو الوتکه وویشتل شو او په نتیجه کې یو سلو شپږ اویا تنه سورلۍ وژل شوې د امریکا متحده ایالاتونو سنا جرګې د لومړي ځل لپاره یو امریکایي افریقایي تور پوسته د دغه هیواد د یو مهم پوځي ارګان د مشر په توګه وټاکه. د امریکا سنا جرګې پرون په اتنوي موافقو او هیڅ مخالف رای د متحده ایالاتونو د هوایي ځواک د لوی درستیز په توګه جنرال چارلس براون تایید کړ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ جنرال براون د دې څوکۍ لپاره په مارچ میاشت کې معرفي کړی و. ترامپ په یو ټویټ کې د سنا جرګې لخوا د جنرال براون تاییدېدل د دغه هیواد لپاره یوه تاریخي ورځ وبلله. د ترامپ منتقدین دا یې په توکم پالنې تورنوي، خو ترامپ قویا دغه تورونه ردوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د یو بل تور پوستي وګړي جورج فلوید جنازه وشوه. جورج فلوید د مې په 15مه د امریکا په مینسوتا ایالت کې چې په میناپولیس ښار کې د پولیسو لخوا ووژل شو. د جورج فلوید مړینې په امریکا کې د توکم پالنې او همدارنګه د پولیسو د چلند په اړه باندې د پالیسیو د بدلون او اصلاحاتو په خاطر پراخ غبرګونونه او مظاهرې وپارولې. په امریکا کې افریقایي وګړي یا افریقایي لو اصل امریکایان 14% د دغه هیواد جمعیت جوړوي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کولای شي د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشه. اوس هم رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه څخه د افغانستان په سوله کې د رغونکي رول غوښتنه وکړه. جنرال باجوه چې د پاکستان د یو هیئت په مشرۍ کابل ته سفر کړی و، پرون له عبدالله عبدالله او ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې. بلخوا که څه هم طالبان د بین الافغاني خبرو په وړاندې لوی خنډ د ټولو 15,000 طالب بندیانو خوشي کېدل ګڼي، خو حکومت وایي د طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ روانه ده. په دې اړه صالح محمد صالح یو رپورټ جوړ کړی.
د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره پرونی خبرې رغونکې وې. شغلی عبدالله پرون ناوخته په ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان رهبران د بین الافغاني مذاکرو لپاره ټول ضروري اقدامات کوي. د مصالحې عالي شورا رئیس د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان نقش مهم بللی دی. شغلی باجوه چې د پاکستاني هیئت مشري کوله او په ترکیب کې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید هم شامل وو، تر دې مخکې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. جمهوری ریاست په ویلامه کې ویلي چې له ولسمشر غنی سره په دې کتنه کې د سولې پروسې له دې پروسې څخه د پاکستان د ملاتړ او په دې اړه هم بحث او خبرې وسوې چې د دواړو هیوادونو خاوره به د یو بل پر ضد نه کارول کیږي. د پاکستان دغه هیئت په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې حکومت تمه شولې د سولې بین الافغاني خبرې ډېر ژر پیل سي. د ترکیې انادولو خبری اژانس د مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په حواله راپور ورکړی چې تیره اونۍ ویلي وو بین الافغاني خبرې په ډېر احتمال د جون میاشتې په نیمایي کې پیلېږي. خبریال او سیاسي شنونکی سمی یوسفزی په دې باور دی چې بین الافغاني مذاکرو ته تر پخوا ډېره زمینه برابره سوې ده.
اوس چې د بین الافغاني خبرو لپاره تر ټولو زیات زمینه برابره شوې ده، 15,000 طالبانو د جملې نه تقریبا 3,000 خلاص شوي دي. ټول کوشش په همدې روان ده چې پاکستان کوشش کوي چې د اختر نه وروسته د تشدد کموالي کومه سلسله پاتې شوې ده هغه همداسې پاتې شي، او بل طرف ته افغان حکومت نه هم غوښتنه کوي چې د بندیانو د خلاصون سلسله نوره هم تیزه کړي. هر څومره چې بندیان زر خلاصیږي تر هغه مودی پورې به د اختر نه وروسته د تشدد د کموالي سلسله پاتې وي او افغاني مذاکراتو ته به لاره پرانیزي.
د هغې موافقې له مخې چې د فبروري پر 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې لاسلیک سوی ټاکل سوی وه بین الافغاني مذاکرې د مارچ میاشتې پر 10مه پیل سي، خو د بندیانو د تبادلې پر سر اختلافاتو د دغو مذاکرو د پیل مخه ونیوله. په پام کې وه حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کړي. د طالبانو ویندویانو ذبیح الله مجاهد او سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل چې د د دغو مذاکرو په وړاندې خنډ د افغانستان حکومت جوړ کړی چې تر اوسه یې د دوی ټول 15,000 بندیان خوشي کړي نه دي. د امنیت شورا د معلوماتو له مخې حکومت تر اوسه د طالبانو 3,000 بندیان او طالبانو د حکومت 270 بندیان خوشي کړي دي. د دې شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب برخې مشر انتظار خادم وایي د بندیانو خوشي کېدل به دوام مومي. په کابل کې د طالبانو له هیئت سره رسمي او غیر رسمي کتنې روانې دي چې د طالبانو لخوا هم خپل اسیران له خوشي کړو. هڅه کوو چې له دواړو لوریو دا کوششونه وسي. په دې برخه کې دواړه لوري هڅه وکړي له ځانه تغیر وشي او مخ ته ولاړ سو. د بین الافغاني خبرو د پیل او د بندیانو د تبادلې د چټکتیا په هدف د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د طالبانو او پاکستان له چارواکو سره خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سوهیل شاهین تیر یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي و چې ښاغلی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بندیانو د چټک خلاصون او د بین الافغاني مذاکرو د پیل په باره کې خبرې وکړې. شغلی خلیلزاد چې د تازه سفر په لړ کې به افغانستان ته همځي، تیر یکشنبه په اسلام آباد کې د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره د بین الافغاني مذاکرو لپاره پر اړتیا وړ اقداماتو بحث کړی و.
بریالی سمدی د آزادی راډیو میلمه ده. له بریالی سمدی سره د آزادی راډیو د سندرو میلمانه پروگرام نن پاو باندې 10 بجې مه هیروئ.
اوس هم رحمت الله افغان د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وایي.
سانیزه صاحب، کابل چاپ هغه ورځپاڼې چې تر ازادي راډیو رارسېدلې دي، د کابل ته د جنرال قمر باجوا د سفر په اړه همدارنګه په ایران کې لږ شمېر افغانانو سره د ایراني چارواکو د زور زیاتي په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. بصیر ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې پوښتنه کړې ده چې کابل ته د جنرال قمر جاوید باجوا سفر موخه څه وه او پاکستان په روانه لوبه کې چیرته دی. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د طالبانو سره د امریکا په هوکړه کې د امریکا متحده ایالاتو، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو پاکستان ته ځینې ښکاره او پټ امتیازونه ورکړل. په سر مقاله کې یادونه کوي اوس پاکستان غواړي چې په بدل کې له افغان حکومت هم امتیازونه ترلاسه کړي. د لیکوال په باور که څه هم ځینې امتیازات له وړاندې پاکستان ته ورکړل شوي، مثلا د پاکستاني طالبانو مشر وژل کېدل، د پاکستاني طالبانو بندي مشر پاکستان ته ژوندی ورسپارل، خو دا څه هغه څه دي چې پاکستان نور هم غواړي له کابل څخه ترلاسه کړي. حاکم سپرسپانه په خپل تر مقالې کې لیکلي که څه هم د ملي وحدت حکومت پر مهال کابل او اسلام آباد اړیکې چندانې ښې نه وي، خو بیا هم د افغان او پاکستاني چارواکو تګ راتګ دوام درلود. د لیکوال د معلوماتو له مخې پاکستان له 2001 میلادي کال راهیسې له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې زیاتې ژمنې وکړي، خو تر ډېره یې د لیکوال په اند دغه ژمنې نه دي عملي کړي. د سر مقالې د لیکوال په اند اوس کې له بل هر وخت زیات افغانستان سولې ته نږدې شوی، پاکستان هڅه کوي چې په دغه سولې کې ځان داخل کړي او د سولې پروسه د ځان په ګټه وکاروي. حیث سب لیکي پاکستان تل د سولې په پروسه کې د همکارۍ تکرار دابولی او دا ځل هم غواړي د همکارۍ غواړي ژمنه وکړي. په دې برخه کې د لیکوال په اند په پاکستاني چارواکو په ځانګړي توګه په پاکستاني استخباراتو باور کړل غیر ممکنه خبره ده او کابل ته د جنرال باجوا سفر هم بې تمې ده. د هیواد دولتي ورځپاڼې د مقالې عنوان دی په ایران کې د افغان مهاجرو پر موټر د ډسو او سوځونې موضوع دی وڅېړل شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي چې پی سي په کور دننه او په نړیواله کچه سخت حساسیتونه راپورته کړل. افغان ولس په لارینونو کې له افغان حکومت وغوښتل چې د پی سي ژوره او هر اړخیزه پلټنې دې وشي. د سر مقاله لیکونکي په اند پیښه ستر بشري جنایت دی او له سجدلو افغانانو سره د ایراني ځواکونو ناوړه چلند له هر قانون او ارزښت سره په ټکر کې دی. دا چې پیښه ده چې په نړیواله کچه باید وغندل شي او د ایران رژیم ناوړه څیره لا پسې بربند کړه. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دا له افغان مهاجرو سره په یوه میاشت کې د ایراني چارواکو دوهمه ناوړه پیښه